ما را به خداوند یکتا می‌سپاریم. خدا نگهدار.
السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستان اگزام تاسو زموږ غاګل ازادي رادیو اوري وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې په دغه پروګرام کې اوري چې د امریکا دفاع وزیر جیم ماتس نن په کابل کې دی. هغه نن سهار کابل ته په یو ناڅاپي سفر ورسید او تمه ده د سولې په اړه باندې له افغان چارواکو سره خبرې وکړي او دا چې د افغان چارواکو او طالبانو ترمنځ د احتمالي سولې په اړه باندې خپل بحثونه مخته یوسي. هغه همدارز د جګړې د ارزونې لپاره هم افغانستان ته تللی دی. نور مطالب هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه نوري اس نوري اوروي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتس چې نن په ناڅاپي سفر کابل ته تللی وایي متحده ایالاتو داسې نښې لیدلي چې د طالبانو یو شمېر ډلې لیواله دي چې د سولې د خبرو امکان وازموي. د راپورونو له مخې د بلخ د نوي والي په توګه د ساق رها ګذر د ټاکلو پر سر د ارګ او جمعیت ګوند تر منځ توافق شوی دی. د ترکیې پوځ وایي د سوریې شمالي ښار افرین یې محاصره کړی دی. د خبرونو تفصیل. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتس نن په یو ناڅاپي سفر کابل ته ورسېد چې په افغانستان کې روانه جګړه ورزوي او هم د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته د یو شمېر وسلوالو طالبانو د حاضرولو پر امکاناتو خبرې وکړي. دغه سفر چې د امنیتي دلایلو له امله له مخکې نه و اعلان شوی داسې مهال ترسره کیږي چې متحده ایالات په دې هېواد کې د پټه پټه درېدلې جګړې لپاره نوي امکانات برابروي. ماتس هغو خبرلانو ته چې له ده سره په دې سفر کې ملګري وویل چې د ده په باور تر اوسه بریالیتوب ممکن دی چې هغه له وسلوالو طالبانو سره د سیاسي جولجاری په اساس وباله. ماتس وویل متحده ایالاتو داسې نښې لیدلي چې د طالبانو یو شمېر ډلې لیواله دي چې د څه باندې 14 کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره د سولې د خبرو امکان وازمایي. په تیرو څو میاشتو کې مو لیدلی چې د طالبانو یو شمېر ډلو کوچنیو ډلو یا له مخکې اړیکې ټینګې کړي او یا هم خبرو کولو ته لیوالتیا ښکاره کړې ده. په کوټه کې طالبانو ته نږدې یوې سرچینې بیا نن ازادي راډیو ته تایید کړه چې د طالبانو یو شمېر قمندانانو په انفرادي توګه د سولې د خبرو لپاره تماسونه ټینګ کړي دي. په دغو قمندانانو کې د طالبانو د واکمنۍ د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عبدالرحمن زاهد نوم هم اخیستل شوی دی. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د فراه ولایت د اناردرې ولسوالۍ ډېره برخه د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې ده او دښمن ته درانه تلفات رسېدلي دي. د دې وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمي نن ازادي راډیو ته وویل چې تېره ورځ پر دې ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو له حملې وروسته د افغان ځواکونو په تصفیوي عملیاتو کې لږ تر لږه 6 وسلوال وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان دي. ښاغلي رحیمي د اناردرې د ولسوالۍ د اوسني وضعیت په اړه وویل
ولسوالۍ ډیری برخه چې ده هغه د امنیتي ځواکونو او دفاعي ځواکونو تر ولکې لاندې ده. پاتې کومې سیمې او ساحې چې هلته ناامن دي هلته هم عملیاتي پلانونه پلان شوي دي. نجښت چې ده به دا تطبیق شي او دښمن به هلته له بېخه شکر.
رحیمی دغه راز له افغان ځواکونو سره د سیمې د خلکو همکاري وستایله. ویل چې په دریو سیمو کې چې وسلوال محاصره شوي وو او له خلکو د لارې د وتلو غوښتنه کړې وه هغوی رد کړه چې په نتیجه کې د وژل شوو وسلوالو شمېر له 650 تنو ته لوړ شو. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د راپورونو له مخې د بلخ د نوي والي په توګه د ساق راه ګذر د ټاکلو پر سر د ارګ او جمعیت ګوند تر منځ توافق شوی دی. یوه لوړ پوړي حکومتي سرچینې چې نیغ غوښتل نومې واخیستل شي نن ازادي راډیو ته وویل چې د ولسي جرګې اوسنی غړی ښاغلی راه ګذر به چې د بلخ لرې کړی شوي والي عطا محمد نور ته نږدې کس دی په نږدې راتلونکي کې د بلخ د نوي والي په توګه معرفي شي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د ترکیې پوځ وایي د سوریې شمالي ښار افرین یې محاصره کړی دی. له هېواده بهر د انقرې پوځي عملیات په دې ښار کې د وای پی جی ملیشو پر ضد ترسره کیږي. د ترکیې پوځ په یو خبره کړي بیان کې ویلي چې ترکی سرتیرو په سوریه کې له خپلو ملګرو ملیشو سره د افرین ښار شاوخوا مهمې څنډې نیولې دي. سیمه ییزو کورد چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. خو د سوریې د بشري حقونو د څارنې ډلې چې دفتر یې په لندن کې دی ویلي چې د ترکیې او د هغوی متحدو ځواکونو د افرین ښار او هغه ته څیرمه نوي کلي او ښارګوټي محاصره کړي دي. د یو بل خبر لمخه امریکا خبرداري ورکړی چې روسیا، ایران او د سوریه حکومت د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب تایید شوی اوربن لپامه ورزوینو په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د کارولو له کبله د بشري فاجعې د ختمولو لپاره به اقدام وکړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی تیره شپه د امنیت شورا غونډې ته وویل هغه اوربن چې امنیت شورا دوه اونۍ مخکې تصویب کړی ناکام شوی دی او متحده ایالات د یو نوي دېرش ورځني اوربن طرحه وړاندې کوي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر وایي متحده ایالات له دې کبله چې هغه د روسیې لخوا په بریتانیا کې د یو پخواني روسي جاسوس مسمومېدل وبلل په غوسه دی. ریکس ټیلرسن خبرداری ورکړ چې موسکو به یقینا د دغې پیښې پر سر د متحدینو له غبرګون سره مخامخ شي. ټیلرسن زیاته کړه چې موږ د بریتانیا پر تحقیقاتو او د هغې پر نتیجې چې وایي روسیه د دغې پیښې تر شا لاس لري پوره ډاډمن یو. تېره اونۍ د روسیې پخوانی جاسوس سرګی سکریپال او د هغه لور یولیا سکریپال د بریتانیا په بوری که ده اعصابو په فلج کیدون که موادو مسموم شل چه دواره تر اوسه پر روختون که تر درملن لاندی دی او روخته ای وضعیت هم خطرناک دی. ده تلرسن ده دید سرگندوانو چو ساعت مخی ده بریتانیا صدر ازم تریزا می ویلیو چه دیر احتمال شده چه روسیه پا ده پیخه که اخکیلوی. او د امریکا د استازو جرګې د استخباراتو د کمیټې جمهوري غوښتونکو غړو ویلي د امریکا د 2014 کال په انتخاباتو کې د روسیې د مداخله په اړه پلټنه پای ته رسولې او د نتیجې ته رسیدلې چې د کرملین او د ولسمشر ډونالد ترامپ د انتخاباتي ټیم ترمنځ پټه اړیکه نه وه. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
مهم خبرونه مو واوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼې www.azadiradio.com او فیسبوک باندې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس کابل ته تللی دی.
Right now we want the Afghans to lead and to provide the
دای وی مونږ اوس وخت غواړو چې افغان حکومت په خپل د سولې او بیا یو ځای کېدو پروسه مخته یوسي او ځینې طالبان هم سولې ته د خبرو لپاره چمتو دي. د بلخ نوې والی معرفي شوی دی. ځینو سرچینو د خبره تایید کړې ده ازادي راډیو ته. دا چې څه موضوعات دي نور به هم تاسو ته په دې اړه باندې رپورټونه وړاندې کړو. د هماوري چې د افغانستان د سنا جرګې او شمیرغړیو د ایران د ځینو سرګندونو په اړه باندې نن اندېښنه وښود او د وضاحت غوښتنه وکړه.
یه مورد کې موږ د خپل حکومت څخه غواړو چې هم دې د ایران څخه پښتنه وکړي رسمن، هم دې د روسیې د سفیر څخه رسمن پښتنه وکړي چې دغه اسناد دی لري چې هغه د امریکایي تیاری دي چې دایش انتقالي د جلابات څخه شمال دغه کوم اسناد دي.
د مازیګر څلور بجې یوه تدقیق دی راز لومړی مطلب ته. د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیم ماتیس نن په کابل کې دی. هغه نن ناڅاپي کابل ته تللی دی. تمه ده ښاغلی ماتیس له افغان چارواکو سره د افغانستان د جګړې په اړه باندې بحث وکړي او همداراز به د افغان حکومت سره د طالبانو د احتمالي سولې په اړه باندې هم خبرې وکړي او خپلې ارزونې به ولري. دا چې اوس په ښاغلی ماتیس چیرته دی او په دې اړه څه ویل شوي دي، حکومت څه ویلي دي او څه خبرې دي، تازه کابل ته به ورشو. د کابل په سټوډیو کې د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان هم اوس موجود دی، تازه جزئیات موږ سره شریکوي. مهرباني وکړي افغان صاحب، لساره تر اوسه پوری څه ویل کیږي؟ ما خغلی ماتیس خبرې کړي، آیا حکومت څه ویل دي کې تر اوسه څه نه دی ویل رسنه ته؟
بلستان زې صاحب لکه تا چې مخکې یادونه وکړه، د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس نن په یو نه انسوي سفر کابل ته راغلی دی. اسوسییټډ پریس خبري اژانس لیکلي دي ټاکل شوی د خاغلی ماتیس له افغان ولسمشر محمد اشرف غني او په افغانستان کې میش د امریکایي ځواکونو له لوړ پوړیو قومندانانو سره وګوري. جیمز ماتیس له عمان څخه د کابل په لوري په الوتکه کې وویل په افغانستان کې بریالیتوب اوس هم ممکن دی، خو د نوموړي په وینا د جګړې په ډګرونو کې نه بلکې له وسلوالو طالبانو سره په سولو او مذاکراتو کې.
Some group of Taliban
small group who have either started to come.
هغه وای د طالبانو د جنو وړو ګروپونو مشرانو د سولې له خبرو سره علاقه مندي خودلې د خدا په دی معنی نه د چټول طالبان سولې ته ماده دي د اوس لپاره یو څه توقع څخه لري مسله ده. خود طالبانو جن عناصر له افغان حکومت سره د خبرو اترو لپاره علاقه مندي خودلې ده. د افغانستان ته د جیمز ماتیس دریم سفر د لدیوان دی دروان مریض کال په سور او میزان میاشتو کې افغانستان ته سفرونه کړی وو. تر اوسه هم افغان چارواکو د جیمز ماتیس د سفر په اړه رسنیو ته خبر معلومات ورکول څخه ډډه کوي او تر اوسه هم معلومه نه ده چې خپل ماتیس له افغان چارواکو سره کتلې دي نه دي کتلې یا په کابل کې ده او له کابل نه وتلې ده. بلستانه زې سم
افغان سپ یو څه کرته ویل لطفاً په کابل کې وضعیت وسنګه دی ویل کېږي د کابل امنیت هم نسبت پرون ورسته لکس نور سخت شوی دی څه فکر کوي څه ګوري شاوخوا؟
بلې بیګار سه په کابل کې اکلا کمیونټي تابعیت نیول سوی دی. په ځانګړي توګه د ارک شاو خواته تلونکي او غځیدونکو ټوله لارې تړل سوی دي او همدارنګه اکلا کې تلاشان روان دي. د یادول ورل چې د کابل په فضا کې د امریکایي پوځي هلیکوپټر هم غزمی کوي خو تر اوسه معلوم نه ده چې خپلمات په کابل کې د یلا کابل وتلې ده او چې تتللې ده.
بله زیاته مننه کوم رحمت افغانو چې ډیره مننه د کابل ته د جماتس د سفر په اړه باندې موږ سره جزئیات شریکول. کڅه افغان حکومت تر اوسه پوري یا هم امریکای چارواکو تر اوسه واضح نه دی ویلي چې غلیمات سل چا سره خبرې کړي او په کوم موضوعاتو خبرې کړي. خو هغه کابل ته سفر مخکې ویلي چې تمه ده له افغان حکومت سره د طالبانو د سولې په احتمال باندې وغږیږي همدارس به په افغانستان کې جنگ ورزوي. په همدې موضوع مو د افغان کارپو محمد اګل مجاهد نظر هم راخیستې ده له هغه سره اجمل تورمان مرکه کړي ده.
کوم سفر سے دنا ساپی ڈول امریکہ متحدہ ایالات دفاع وزیر افغانستان تک کرے دے تصویر پتا ہوا آخر کے سلسلہ خبر د صلح پروسی د جہاد ما ولسمشر د افغانستان د ولسمشر دخوا پیشکش سی دی طالبان تا زیاتہ بو خاص فکر کوم تے پامدی خبرو ماندی او دوہم تصویر کی چھ نو کال را روان دے او پدی نو کال کی دا سیاست کل کی چھ د افغانستان د مخالفینو خپل عملات ته تشدید ورکی. د بلې خوا د امریکایانو د راتک اضافه کېدو واته سوا نوی پوځیان چې دوی غواړي د تعلیمات لپاره اوریږي زیاته مو خدای پامدې ارتباط مندي وګورو چې د مطبوعاتو نه څه خبر راوځي. بعدي
خغله مجاهد خغله مت سویلی چې په افغانستان کې بریالیتوب اوس هم ممکن دی. خود مرو په وینا د جګړې په ډګرونو کې نه بلکې له وسلوالو طالبان سره په سولې او مذاکراتو کې. نو اوس د یو پوزي امریکایي سفر افغانستان ته فکر کوي چې دا موضوع د سولې د خبرو برخه کې څومره مرسته کولای شي حال دا چې د جګړې برخه کې دغه چارواکي خبرې او مشورې مسؤلیت لري.
امریکایان باید د خیزه همکاري وکړي د افغانستان سره کم فشارونه چې مخکې دوی ویلي په پاکستان باندې هغه باید وارد کړي ځکه دوی مخکې اوس پاکستان ته ضرورت لرلو ده. فعلا قزاقستان همکاري کوي د لارې او د اکمالاتو په وجه د امریکایانو دپاره. اوس د پاکستان هغه فشارونه هم په امریکایانو کم دي. زه هیله مند یم چې په پاکستان باندې فشار راسي او د صلح خبره باید جدي ونیول سي د هرې لارې نه. افغانان باید صلح ته ورسیږي دا جنگ نه امریکایانو ته هم ګران تمام دی افغانانو ته هم او د دې افغانان قرباني دي.
مجاهد صاحب داسې اسوسییټډ پریس خبري اژانس لیکلي دي چې ماتیس افغان چارواکو سربیره لوړپوړي امریکایي قومندان سره په افغانستان کې هم ګوري. فکر کوي چې د دې د کاتو یو دغه خوبدانه وی چې طالبانو په روسي کې د افغانستان د حکومت د سولې د طرح په وړاندې چوپتیا غوړه کړه او څه ونه ویل د خبرونه وی چې د جګړې د ډګرونو د تودو ساتل لپاره بدای د خپل لوړپوړي امریکایي قومندان سره په افغانستان کې ګوري.
بدون شک جنگ خو په افغانستان کې تر یو حده په هغه دلې ټپلې چې د بین المللي ترورستان دي او هغه هېڅ وخت په هېڅ صورت افغانانو سره جوړ نه راځي. د نورو هېوادونو راغلي دلته افغانان وژني او مثال لکه د داعش ډلې دي د بهرني اتباوي دي لکه هغه ورځې تاسو ویل چې د المانیا او تبر دلته دزګیر شو د چچن د ازبکستان د خپله د پاکستان داسې حتی د فرانسې الجزایر او د عربي هېوادو کسان دلته سات دا جګړه په مخ بي. د غوډ زپلو د لپاره باید امریکایان هم د افغانانو سره کومک وکړي او خپل امریکایان هم لاس په کار شي چې هغه وزپل شي.
ازادي رادیو ته غوښتل چې ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه مو چې په پروګرام په معرفي کې واوریدل، د بلخ لپاره د نوي والی په موضوع باندې توافق شوی دی. تا ملک غلې ساقره گذر د ځینو ریپورټونو په اساس دی د بلخ نوي والی کېږي. دا چې اصل موضوع څه ده او جزئیات څه دي، نوریاس نوري دغه موضوع تعقیب کړی او هم د اوس په استودیو کې دی. نوري صاحب، مهرباني وکړئ خپل اصلي موضوع څه ده؟ خغلی راه گذر نوی والی کیگی یا که څنګه څه شی موضوع دی؟
استنزه صاحب، موضوع خپل جنجال دی ولایت پر د مقام پر سر ده، چې آتا محمد نور چې د افغانستان د جمهوری ریاست د فرمان لمخې، البته درې میاشتې مخکې د بلخ له ولایت لري شوی او د لدغه پریکړه سره مخالفت کړی او ویلی چې دا یو اړخیزه پریکړه ده او د هغه سیاسي جوړجاړي لمخې چې د افغانستان د ملي یووالي حکومت پر اساس رامنځته شوی له هغه سره په تضاد کې ده. همدا و چې دا لانجه تر نن پورې دوام لري. او ستاسو راپورونه وایي چې اساق راه گذر د ټاکلو پر سر، البته د بلخ د نوي والی په توګه، د جمعیت ګوند او د ارک ترمنځ توافق شوی دی. جمهوری ریاست کې یوې منبع چې البته نه غوښتل د مخکې هم په داسې اساسو مسایلو کې د خپل نوم له افشا کولو دغه چارواکو ډډه کړې، نه غوښتل خپل نوم واخیستل شي، ویلي چې په دې اړه توافق شوی دی. البته د یادونې وړ بولو چې پرون د حکومت اجرایي رئیس عبدالله هم ویلي چې د ډېر خوشبینه چې د بلخ د ولایت پر سر د مقام پر سر هغه جنجال چې راپورته شوی دی د حل کېدو ته نږدې دی. البته د یادونه وړ بولو چې اساق راه گذر په اوس وخت کې د ولسی جرګې غړی دی او ویل کېږي چې د عطا محمد نور ته ډیر نږدې کس دی. یو وخت هم د بلخ د نوي د والی په توګه، البته د لنډې مودې لپاره دنه ترسره کړې وه، له 2001 نه تر 2002 کال پورې. خو تر اوسه پورې رسمن دغه موضوع د افغانستان جمهوری ریاست په تیره بیا د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره چې مکلفه ده د نویو والیانو د مقررې په اړه خبر پاڼې خپرې کړي او هغوی رسمن په ولایتونو کې معرفي کړي، تر اوسه پورې هیڅ نه دی ویلي. خو له بلې خوا منیر فرهاد چې د بلخ د لرې کړی شوي والی عطا محمد نور ویان دی، نن چې ازادي راډیو له ده سره تماس ونیو چې آیا په دې اړه توافق شوی دی که نه، آیا اساق راه گذر به د بلخ د نوي والی په توګه دنده پیل کړي، په دې اړه له زیاتو جزئیاتو ورکولو ډډه وکړه. خو ویل چې په دې برخه کې ځینې توافقات شوي دي او اساق راه گذر یو له هغو کاندیدانو څخه و چې عطا محمد نور د بلخ د ولایت مقام ته معرفي کړی و یا وړاندیز کړی و.
بله، ډېره زیاته مننه کوم نوریاس نوري و چې د بلخ ولایت لپاره د یو نوی کس د ټاکل کېدو په اړه باندې موږ ته جزئیات راکول. ویل شوی دی چې د اساق راه گذر د ټاکل کېدو په اړه باندې د بلخ د والی او د حکومت ترمنځ تر یو حده توافق شوی دی، او اساق راه گذر یو هغه کس و چې د بلخ د والی لخوا د که احیانا د لری شي د ځایناستي په توګه باندې کاندید شوی و، او تر اوسه پورې حکومت په دې اړه باندې ډیر جزئیات نه دی ورکړي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
افغان حکومت لمن دی چې په اندونیزیا کې د علماو په ناسته کې خبرې په یو مثبته فضا کې ترسره او مطلوبه نتیجه ترلاسه شي. د جمهوری ریاست د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د سه شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان علماو د حکومت استازي به د اندونیزیا په ناسته کې ګډون وکړي. طالبانو د اندونیزیا په ناسته کې له ګډون انکار کړی، خو د ولسی جرګې یو شمېر غړي او د سیاسي چارو کارپوهان ټینګار کوي چې دغه ډله باید د رامنځته شوي فرصت ګټه پورته کړي. په دې اړه حدیث پردیس یو رپورټ جوړ کړی.
په انډونیزیا کې د افغانستان، پاکستان او هغه هیواد د عالمانو ناستې ته درې ورځې پاتې دي. طالبانو په دغه ناسته کې له ګډونه انکار کړی، خو افغان حکومت ورته خوشبینه دی. د جمهوری ریاست د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تمه ده چې په دغه ناسته کې د افغان سولې او جنګ په اړه واضح بحثونه وشي.
خب میزبانی نشست ها را ازبکستان اندونزیا داره، افغانستان از طرف دولت و علمای افغانستان
دیوی دو ازبکستان و اندونزیا ده ناس و کربتو پخبل دغه هیوادو نکوی، ده افغانستان علما و ده حکومت استازی پکی گردون کوی، او دا چه دغه هیوادونه څوک ورغړي هغه دوی پورې اړه لري خو افغان حکومت غواړي چې خبرې په خفزا کې وشي ترڅو مونږ وکړای شو هغه طرحه چې وړاندې شوې ده لمخې یو نتیجې ته ورسیږو ټاکل شوی چې د انډونیزیا په مرکز جاکارتا کې د افغانستان پاکستان او انډونیزیا علماو ناسته د رواني میلادي میاشتې له 14 تر 19 نیټې جوړ شي تر دې وړاندې د انډونیزیا د ولسمشر مرسیال یوسف کالا د کابل پروسې په ناسته کې د ګډون پر مهال هیله خودلې و چې یاد ناسته به په افغانستان کې د رواني جګړې له پایته رسیدو سره مرسته وکړي طالبانو بیا د یوې اعلامیې په خپرولو سره په یاد ناسته کې له ګډونه انکار کړی د سیاسي چارو افغان کارپوه سید انتظار خادم وایي ښه به وایي چې طالبانو په دغه ناسته کې د نه ګډون د پرېکړې پر ځای په افغانستان کې د رواني جګړې دلایل د علماو مخې ته ایښي وایي د ښاغلي خادم په خبره د جګړې ښکېلې خواوې باید خپلو کړو ژمنو ته وفاداره او له رامنځته شوي فرصت نه ګټه پورته کړي
درې مرحلې دي چې په هغې کې د افغانستان حکومت او د طالبانو اړخ باید هغه په نظر هغه یو د نیت مسله ده بل د خبرو مسله ده بل د عمل مسله ده خو کله چې دواړه اړخونه یې په نیت کې یې په قول کې یې په عمل کې شک کوي په صلحې دغه هڅې او دغه هیلې چې زېږېدلې دي دا په هېڅ باندې بدلېدای شي
اخوا د ولسی جرګې غړی کرام الدین رضازاده بیا وایي چې تر دې وړاندې هم د سولې په اړه ګڼې ناستې او کنفرانسونه جوړ شوي خو د طالبانو او د دوی د ملاتړ کوونکو هیوادونو د نه ګډون له وجې کومه مثبته نتیجه نه ده ورکړې محمد حدیث پردیس آزادي راډیو کابل
ازادي رادیو تاغه واغیست ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي قدرمن اوریدونکو د افغانستان مشرانو جرګې نن غونډه درلودله د افغانستان مشرانو جرګې غړي د ایران د بهرنیو چارو وزیر هغه ادا چې غني امریکایي هلیکوپټر د عائش جنگلي د افغانستان نامعلوم سیمې ته انتقالوي د اندېخنې وړ بولی د دې جرګې او شمیر غړو د سیشن میبرز عمومي غونډه کې ویل ایران باید د خپل ادا ثابتولو لپاره موثق اسناد وړاندې کړي یو شمیر افغان کارپوهان بیا د ایران دغه ادعا تبلیغاتي جګړه یادوي ناجی صافی په دې اړه رپورټ جوړ کړی
په افغانستان کې د داعش د حضور او تمویل په اړه د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف څرګندونې د افغانستان د مشرانو جرګې توند خبرګون راپارولې د دغه جرګې د سې شنبې ورځې په عمومي ناسته کې یو شمیر سناتورانو وویل ایران د خپل دغه ادعا په اړه باید موثق اسناد وړاندې کړي سناتور زلمی زابولی په دې اړه وویل
د مورګ کی موږ د خپل حکومت څخه غواړو چې امدی د ایران څخه پښتنو کې رسمن امدی د روسیې د سفیر څخه رسمن پښتنو کې چې دغه اسناد دی لري چې هغه د امریکایي تاریخي د دایښ انتقالي د جلابات څخه شمال دغه کوم اسناد دی ولې زموږ په مملکت کې داسې اوازې اچي چې د نور مملکتوم د تشويش سبب ګرځي زموږ د سولې په مورګ کې نور خنډونه راته جوړی کړشتیا هم دغه اسناد موجود دي بیا د حکومت مستقیما امریکایانو ته وایي تاسو کده لري راغلی است چې د دایښ په نامه باندې خلک انتقالوي د خصوصه
دا په داسې حال کې ده چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف تیره ورځ اسلام آباد ته د سفر پر مهال یوې غونډې ته وویل چې امریکایي هلیکوپټر یې د افغانستان له ختیځ ننګرهار ولایت د هسکې مینې ولسوالۍ څخه داعش وسلوال نامعلومې سیمې ته انتقالوي تر دې وړاندې روسیې هم اندېښنه ښودلې چې نامعلومې چورلکې افغانستان ته داعش جنګیالي او په لویدیځ کې جوړې شوې وسلې انتقالوي خو د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د کابل پروسې په یوې تخنیکی ناسته کې د سباندې 15 هیوادونو استازي او ته د داعش او د چ نامعلوم هلیکوپټر دوی ته وسلې لیږدوي د سپیناوي لپاره د سیمه ایزو تحقیقاتو وړاندیز کړی د خغلی اتمر په خبره داعش په افغانستان کې ماته خوړلې او مهم قومندانان یې وژل شوي او یا هم نیول شوي دي تر دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم ویلي چې داعش په افغانستان کې ماته خوړلې ده په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان لیکل هم د داعش پر وړاندې د جدي مبارزې خبره کړي یو شمیر افغان کتونکي بیا د ایران او روسیې دا ډول ادعاوې تبلیغاتي جګړه یادوي د سیاسي چارو کارپوه یونس فکور په دې اړه وویل
دوی تبلیغاتي جګړه د دې لپاره پیل کړي چې یو افغانان په خپلو متحدینو شکمن کړي او بل طالبان وډاري د ځان سره او همکاري ته تشویق کړي په دې نامه چې ګواکې د داعش خطر وجود لري او هغه هم شمال ته انتقالیږي
موري هم درنګه له افغان حکومت څخه وغوښتل سولې خپل نړیوالو ملګرو سره د غندېخني شریک کړي او کوم رواني جګړه چې ایران او روسیه پیل کړي د مخنیوي لپاره یې جدي تدابیر ونیسي
ازادي رادیو تغوا ونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي
سپینا مانی وی د پیونگ یانگ له چوپتیا سره سره تمه ده چې د امریکای او شمالي کوریا ترمن سرمشري ده تر سره شي. امریکای مقامات وی د ډونالد ترامپ او کیم جونګ اون ترمن ځ کتنه احتمال لري. رضوان مراد په دې اړه د ازادي رادیو د خبر څنګه راپور وړاندې کوي.
د جنوبی کوریا هغه پلاوی چې په دې ورستیو کې شمالي کوریا ته سفر کړی دی ویلي دی چې کیم جونګ اون غواړي له خپل امریکایي سیال ډونالد ترامپ سره وویني. د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا ولسمشر ترامپ به له کیم جونګ اون سره وویني، د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا سیندرز ویل سپینه ماڼۍ د کتنې ته منتظره ده. سارا سیندرز ویل دا کتنه پیشنهاد شوې ده او د امریکا متحده ایالاتو منلې ده. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویل د دې لپاره چې د ولسمشر ترامپ او کیم جونګ اون ترمنځ د کتنې دقیقه نیټه او ځای وټاکل شي، د دواړو لورو ترمنځ باید یو لړ موافقه وشي. ټیلرسن پرون په الجزائر کې ویل دا موضوع لا په ابتدایي پړاو کې ده او شمالي کوریا لا تر اوسه په دې باب زیات څه نه دی ویلي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ویل واشنگتن د شمالي کوریا تماس ته منتظر دی. په یو غیر سابقه تحول کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تیره اونۍ د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره په کتنه موافقه وکړه. جنوبی کوریا بیا ویلي دي چې ښایي د امریکا او شمالي کوریا مشران د روانې مې میاشت په وروستیو کې له یو بل سره وویني. تر دې احتمالي کتنې د مخه ټاکل شوې ده چې د جنوبی او شمالي کوریا مشران په راتلونکي اپریل میاشت کې کتنه وکړي. راپور نوی چې د دواړو کوریاګانو مشرانو ترمنځ کتنه به د دې هیوادونو ترمنځ په یو سرحدي کلی کې ترسره شي. په داسې وخت کې چې د شمالي کوریا د اټومي ازموینو له امله د واشنگتن او پیونگ یانگ ترمنځ د اټومي جګړې خطر پیدا شوی و، د ولسمشر ترامپ او کیم جونګ اون ترمنځ احتمالي کتنه یو ستر تحول بلل کیږي. د جنوبی کوریا پلاوی چې له پیونگ یانگ یې کتنه کړې ده، د شمالي کوریا د مشر پیغام د متحده ایالاتو او چین ولسمشرانو ته رسولی دی.
ازادي راډیو ته غواګیاس. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د جلغوزیو د پروسس او بسته‌بندۍ څو معیاري کارخانې جوړیږي. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله د سیشن په پرس په کابل کې په دې اړه جوړ شوی مراسم ته ویل د دغو کارخانو په جوړیدو سره به د اقتصادي ودې ترڅنګ خلکو ته د کار زمينه هم مساعده شي. اخوا د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان وایي په دغه اقدام سره به د افغانستان جلغوزي د دغه هیواد په نوم نړیوالو بازارونو ته صادر شي. واصل وسال او نور جزئیات.
جلغوزی د افغانستان غ محصول چې په تیرو کلونو کې ورته لازمه پاملرنه نه ده شوی، خو اوس افغان حکومت او خصوصي سکتور غواړي په دې برخه کې لازمه پانګونه وکړي. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله د سه شنبه پر ورځ د افغانستان د جلغوزیو په نوم جوړ شوی کانفرنس ته ویل د جلغوزیو د پروسس او بسته‌بندۍ په برخه کې د افغانستان خودکفایي په نړیوالو بازارونو کې د افغانستان د خنوم لپاره یو مهم اړتیا ده.
د افغانستان خلکو اګه ده او د افغانستان د صادراتو د زیاتوالي کې د خلکو په کار اچونه کې او د افغانستان د شنوم او شرامه او شر شهرت په صادراتو کې په هغو تولیداتو کې چې افغانستان پکې ظرفیت لري او ظرفیتونه لري یو اساسي اقدام او یو اساسي کار یو بنسټیز کار شوی ده او کېږي انشاءالله.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د نګه جلغوزیو په نوم یو تولیدي شرکت په تیلی چې په کابل، ننګرهار، لغمان، پکتیا او خوست کې د جلغوزیو د پروسس او بسته‌بندۍ لپاره سو کارخانه جوړې کړې. د دغه شرکت رئیس یحیی خان زدران وایي د جلغوزیو د پروسس او بسته‌بندۍ دغه کارخانه به د یو کال په موده کې بشپړې او په عملی کار به پیل وکړي. د افغانستان د صنایع او سوداګرۍ خونې د معلوماتو لمخې افغانستان هر کال د شاوخوا 800 میلیون ډالر په ارزښت 3000 میټریک ټنه جلغوزي تولیدوي چې یوازې 1000 میټریک ټنه د افغانستان لاري او پاتې د پاکستان لاري نورو هیوادونو ته صادریږي. د دغه خونې په خبره افغانستان په 13 میاشتو کې د 9 میلیون ډالر په ارزښت سباندې 1000 ټنه جلغوزي بهرنیو هیوادونو په ځنګړې توګه چین ته صادر کړي. اوس مهال په هیواد کې 3000 هکتار ځمکه په پکتیا، خوست، پکتیکا، ننګرهار او لغمان کې د جلغوزیو په ونو پوښلې دي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو افغان کارپو عبدالله واحد یار وایي په افغانستان کې د جلغوزیو د پروسس او بسته‌بندۍ او د کارخانو په جوړېدو سره به د افغانستان جلغوزي نړیوالو بازارونو ته د دغه هیواد په نوم صادر شي.
لومړی دا چې په اطرافو کې چې کله موږ د اطرافو خبر کوو یعنی په ولایاتو کې مستقیما د خلکو په ژوند تاثیر لري او هلته اشتغال یا وظیفې زیاتېږي. دویمه مهمه مسله دا ده چې دغه جلغوزي د افغانستان په برانډ یا د افغانستان په نوم باندې صادرېږي اروپا او مرکزي اسیا هیوادونو ته. پخوا دغه امکانات نه ول.
خاغله واحد یار وای جلغوزی او زعفران د افغانستان غ محصولات دي چې په نړیواله کچه خه بازار لري او افغان حکومت ته پکارته چې د برخې ته لاړه پاملرنه وکړي. واصل وصال ازادي رادیو کابل.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
ازادي رادیو ته غوښتا ازادي رادیو پټول افغانستان کې په دولس پګنې منځنۍ صفه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. د ازادي رادیو پروګرامونه هم درس په ازادي رادیو ډاٹ کام ویب سټ باندې اوریدل شي. وخت په افغانستان کې د مازیګر 3:00 بجې دی. نوریاس نوري استودیو ته راغلی چې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو لنډی ستاسو وای.
د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس چې نن په یو ناڅاپي سفر کابل ته رسیدلی وایي متحده ایالاتونو داسې نښې لیدلې چې د طالبانو یو شمېر ډلې لیواله دي چې د څه باندې 14 کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره د سولې د خبرو امکان وازموي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د فراه ولایت د اناردرې ولسوالۍ ډېره برخه د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې ده او دښمن ته درانه تلفات رسېدلي دي. د راپورونو له مخې د بلخ د نوي والي په توګه د ساقرا ګذر د ټاکلو پر سر د ارګ او جمعیت ګوند ترمنځ توافق شوی دی. د ترکیې پوځ وایي د سوریې شمالي ښار افرینې محاصره کړی دی. امریکا خبرداری ورکړی چې که روسیا، ایران او د سوریې حکومت د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب تایید شوی اوربند له پامه وغورځوي، نو په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د کارولو له کبله د بشري فاجعې د ختمولو لپاره به اقدام وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي متحده ایالات له دې کبله چې هغه د روسیې لخوا په بریتانیا کې د یوه پخواني روسي جاسوس مسمومېدل وبلل په غوسه دی. د امریکا د استازو جرګې د استخباراتو د کمیټې جمهوري غوښتونکو غړو ویلي چې د امریکا د 2014 میلادي کال په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه پلټنه پای ته رسولې او دې نتیجې ته رسېدلې چې د کرملین او د ولسمشر ډونالډ ترامپ د انتخاباتي ټیم ترمنځ پټه اړیکه نه وه.
اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه ته غوږ دوچې واصل وسال جوړ کړی.
د سپورت ورځنې هنداره
او دا هم څو سپورتي خبرونه. افغانستان د 2019 کال نړیوال جام پرې پړاو سیالیو په سوپر 6 پړاو کې خپل لومړی لوبه له ویسټ انډیز سره کوي. افغان لوبډله په داسې حال کې د پنځشنبه پر ورځ له ویسټ انډیز سره مخامخ کیږي چې ویسټ انډیز له لومړی پړاو سلور پوینټونه لري او افغانستان هیڅ پوینټ نه لري. د کرکټ پوهانو په باور په دوهم پړاو کې د افغانستان لپاره د هرې لوبې ګټل مهم دي. په ځانګړې توګه د ویسټ انډیز پر وړاندې د لومړی لوبې بریا د افغانانو لپاره ښه زیری لرلی شي. افغانستان په دغه پړاو کې خپل دوهمه لوبه له متحده عرب امارات سره او دریمه یو استیلوب له ایرلند سره کوي. د کرکټ د نړیوال شورا د اصول لمخې د سوپر 6 پړاو نه به یوازې دوه مخکې خلوبدلې د 2019 میلادي کال نړیوال جام چالو ته لار پیدا کړي. د ایران په فجر سلیو کې د وزن پورته کولو افغان لوبغاړي د شپږو میډلونو سره هیواد تستانه شول. د افغانستان د اولمپیک کمیټې د معلوماتو لمخې د افغانستان د وزن پورته کولو درې لوبغاړي فضل کریم ترکمن، میرویس رازقی او زبیر نظری په دغه سلیو کې د ګډون لپاره ایران ته تللي ول. د فجر د وزن پورته کولو دریم پړاو نړیوالو سیالیو کې فضل کریم او میرویس رازقی وتوانیدل چې د برونزو درې درې میډالونه خپل کړي. دغه سیالۍ د روان میلادي کال د مارچ په 6مه نیټه د ایران په اهواز ښار کې پیل شوې وي. او په سریلانکا کې د ندهاس شلوریزو سیالیو په څلورمه لوبه کې هندوستان بنگلاديش ته په 6 وکټو ماتې ورکړه. سریلانکای لوبډلې په لومړی بیټنګ کولو سره په ټاکلو 16 رنو کې د 9 لوبغاړو په سوځېدو هندۍ کرکټ لوبډلې ته د 153 منډو هدف وټاکه. په ځواب کې هندۍ لوبډلې ورکړ شوی هدف د لوبې په 13مه ور کې د 4 وکټو په زیان سره پوره کړ او په روانو سیالیو کې دوهمه بریا خپله کړه. په دې وړاندې په دغو سیالیو کې هندوستان بنگلاديش ته هم ماتې ورکړې وه، خو بنگلاديش بیا په خپله لومړۍ لوبه کې سریلانکا ته په 5 وکټو ماتې ورکړې. د ورزشي خبرونو پای.
ازادي رادیو ته غوښتنه خبرونه په ویب سټ کتلای شئ. www.azadiradio.com آدرس دی. په دې وروستیو کې په افغانستان کې د جنگي جرمونو او بشري حقوقو څخه د سرغړونو د ادعاو په اړه 1 میلیون زیات شکایتونه د جرمونو له نړیوالې محکمې سره ثبت شول. اوس اکثر افغانانو په حق کې د جرمونو د نړیوالې محکمې ICC د څیړنې په پیلودو پورې خپلې هیلې غوټې کړې. په دې اړه یو رسمي څیړنه به په افغانستان کې د عدالت له تأمین سره څومره مرسته وکړي. په دې اړه نوریاس نوری یو تفصیلي رپورټ جوړ کړی چې په همدې سره به خبري برخه پای ته ورسیږي. وروسته به د ښځو پروګرام او همدارس د ګوډیا چارخ پرونه خبره شي.
اته دیرش کلن نجیب الله حیدری په افغانستان کې د نږدې څلورو لسیزو جګړو د قربانیانو او زیانمن شوو کسانو له ډلې یو دی. حیدری چې په سرپل ولایت کې بزګري کوي د کابل د جمهوریت روغتون له بستره ازادي راډیو ته وویل چې درې میاشتې مخکې ناپېژندو وسلوالو پرې ډزې وکړې او د ټپي کړ چې دا درې میاشتې تر درملنې لاندې دی. دی وایي هیڅوک دا پېښه نه څېړي، د امنیت قوماندان بې پروایي کوي، کاغذ پرانی ده او بس.
کسی پرسان نمیکنه، قماندان امنی سنجارت سرانگاری میکنه، کسی نمیکنه که بگیره، چیز کاغذ پرانی زیادتی نیست.
خود سرپل سنچارک امنیه قماندان محمد صادق سیال ازادی راډیو ته وویل چې په دې اړه تر اوسه څېړنه روانه ده، د هغه دوسیه مو څېړلې او اوس د سنچارک په څارنوالۍ کې ده. اما هر څومره مو چې هڅه وکړه چې په خپله زیانمن شوی حاضر شي او موږ ته د دغې پېښې په اړه توضیحات راکړي، نه حاضرېږي. ډیره لری بریښي چې د حیدری په څیر په افغانستان کې د ډیرو دا ډول پیښو او نورو جنایتونو عاملان د مجازات شي. له مجازاتو تیښته د ادارو کمزوري او د پیښو له عاملینو سره حساب کتاب نه کول سبب شوي چې په افغانستان کې له 1 میلیون زیات کسان د احتمالي جنګي جنایتونو په اړه شکایتونه د جرمونو نړیوالې محکمې ته وسپاري. دا یوازې دوی نه دي بلکې په میلیونونو افغانان د خپلو وژل شوو عزیزانو او نورو ظلمونو لپاره چې پر دوی د مختلفو حکومتونو د نړیوالو او سیمه ییزو قدرتونو جګړه مارانو او د طالبانو او د اسلامي دولت ډلې په څیر افراطي ډلو لخوا شوي د عدالت غوښتنه کوي. په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یعنی یوه له هغو ادارو څخه ده چې له دغې نړیوالې محکمې سره د 1,100,000 شکایتونو په ثبتولو کې ونډه اخیستې. د دې ادارې مشر مجیب خلوتګر وایي 1,000,000 شکایتونه یې له دغې محکمې سره آنلاین ثبت کړي او هغه د خبریالانو د وژلو، تښتولو او له هغوی سره د نورو ناوړه چلندونو په اړه شکایتونه دي چې د 2003 او 2012 کلونو ترمنځ د طالبانو، حقاني شبکې او داعش په څیر ډلو لخوا ترسره شوي دي. د جرمونو نړیواله محکمه که په افغانستان کې د جنګي جنایتونو د ادعاو په اړه رسمي څېړنه پیل کړي، هغه به د 2003 میلادي کال د می له میاشتې وروسته ترسره شوو جرمونو په اړه وي، ځکه افغانستان په همدې کال د روم تړون چې پر اساس یو کال مخکې په 2002 کې دغه د جرمونو نړیواله محکمه تاسیس شوه لاسلیک کړ. خو په دې هېواد کې ډېر داسې جرمونه او ظلمونه شوي چې د مخکنیو لسیزو پر حکومتونو پورې اړه لري او تر اوسه له عاملینو سره حساب کتاب نه دی شوی. د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوالې فتو بنسودا په 13 نومبر میاشت کې اعلان کړی و چې هڅه کوي د هغو احتمالي جنګي جرمونو د څېړلو لپاره رسمي اجازه ترلاسه کړي چې په افغانستان کې د افغان ځواکونو د امریکا د پوځ، CIA، طالبانو او په هغو پورې تړلو نورو ډلو لخوا ترسره شوي دي. د دې محکمې د عامه اړیکو دفتر د ازادۍ راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې په دې برخه کې څومره پرمختګ شوی دی، یوه ایمیل له لارې په ځواب کې ویلي چې تر اوسه په دې اړه پرېکړه نه ده شوې او محکمه به د زیانمن شوو لخوا د شکایتونو تر څېړنې وروسته نهایي پرېکړه وکړي. پاتریشا ګاسمن چې د بشري حقونو د څارنې په سازمان کې د افغانستان په اړه څېړنه کوي وایي د جرمونو د نړیوالې محکمې څېړنه افغانانو ته یو مهم پیغام ورکوي او زیاته کړه چې محکمه به ډېر ژر پرېکړه وکړي چې بشپړ تحقیقات پیل کړي کنه، چې دا به د دې په فکر په افغانستان کې د انتقالي عدالت پر لور یو جدي ګام وي. خو ګاسمن چې څو لسیزې په افغانستان کې له بشري حقونو څخه د سرغړونو په اړه څېړنه کړې او لیکنې خپرې کړې وایي د بخښنې هغه قانون د افغانستان د حکومت او نړیوالې ټولنې هغو هڅو ته د پای ټکه کېښود چې په 2006 میلادي کال کې تصویب شو. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون هم په تېرو 12 کلونو کې په دې نه دی بریالی شوی چې په تېر کې له بشري حقونو څخه د سرغړونو په اړه خپل راپور خپور کړي. ګاسمن زیاته کړه، فکر کوم چې افغانانو نور د انتقالي عدالت د پرمختګ په اړه باور له لاسه ورکړی دی. په عین حال کې واشنگتن هم نه غواړي چې د جرمونو نړیواله محکمه په افغانستان کې ښکېله شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په 13 نومبر میاشت کې په یو بیان کې وویل چې د امریکایي پوځیانو په اړه د ICC څېړنه کاملا غیر قانوني ده او توجیه نه لري، خو کابل ویلي چې له دې محکمې سره به همکاري وکړي. دغه همکاري ته د حکومت اجرایي رئیس عبدالله 13 میاشت په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته په وینا کې هم اشاره وکړه او ویل چې موږ له دغه محکمې سره همکاري ته ژمن یو او هغه جرمونه چې د روم په تړون کې د شوي د افغانستان د 2010 کال په جزایي کوډ کې هم منعکس شوي دي. عبدالله زیاته کړه چې په تیرو 2 کلونو کې د جرمونو له نړیوالې محکمې سره ارتباطي اړیکه ټینګه او همکاري پیل شوې ده. عام افغانانو اوس د دغې محکمې د څېړنې په پیلېدو پورې ډېرې هیلې تړلې. د چارو یو شمېر سیاسي کتونکي بیا د افغانستان په روانو شخړو کې د دغې محکمې ښکېلېدا یو مهم اقدام بولي. د سیاسي چارو کارپوه حاجی سید داود په دې نظر دی چې که یوه نړیواله مهمه محکمه دغسې یوه څېړنه پیل کړي، دا به وسلوالو طالبانو او د جګړې نورو لورو ته یو ښکاره پیغام ورکړي چې یوه مرجع شته چې د بشریت ضد اعمالو پوښتنه او ګروېږنه یې کوي.
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه.
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. د دې ونې په خپرونه کې د افغانستان لومړی میرمنې بیبی ګل غنی د مرکې دوهمه برخه اوري. تیرونه د وخت کموالی لامله د لومړی میرمنې د مرکې و برخه خپره شوه چې د افغان ښځو د ژوندانه د ځینو مسایلو په اړه خبرې کړې وي. هیله ده تر پای را سره ملوسی. خطرمنو اوریدونکو، لکه په تیر پروګرام کې چې هم څه ناڅه یادونه وشوه چې اوس هم په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې په مختلفو بڼو تاوتریخوالی موجود دی، لکه فزیکی تاوتریخوالی چې وهل ټکول، د بدن د غړو پرې کول او دې ته ورته نور مسایل. همدارنګه صحرایي محکمې، ناموسي وژنې، جنسي تیری، په واړو عمر کې د نجونو ودول، په ښار بازار او دفترونو کې د ښځو او نجونو ځورول، په اداراتو کې له ښځینه کارکوونکو سره دوګونه او تبعیضي چلند، او دې ته ورته نور مسایل چې افغاني میرمنې ورسره په ورځني ژوند کې مخ دي. تیرونه مو د همدغو ستونزو د حل لپاره د افغانستان د لومړۍ میرمنې بیبی ګل غنی مرکه واورېده. دا ونې د نوموړې د مرکې پاتې برخه چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په رهبرۍ کې د ښځو د کمې ونډې، پروموټ یا د ښځو د ظرفیت لوړولو پروژې او په کارځای کې د ښځو ځورولو مسایلو ته ځانګړې شوې ده. تاسو یې اورېدلو ته رابولم.
د نیمې نړۍ خپرونه هر سه شنبه مازیګر 4 بجې او تکرار دوشنبه ماسپښین 2 بجې او 15 سلويخ دقیقې لا اسدی رادیو څخه اوریدلی شئ.
میرمن غنی، د راپورنه لمخې د 1906 نویم کال په بهیر کې د افغان ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې د ډېرېدو په حال کې وي، لکه ناموسي وژنې، ځان وژنې ته د ښځو مجبورول، لفظي او فزیکي تاوتریخوالی او د تنور ورته مسایل. سره دې چې په افغانستان کې حکومت او یو شمېر بنسټونه د ښځو د حقونو په برخه کې کار کوي، خو بیا هم تاوتریخوالی ورځ تر بلې د ډېرېدو په حال کې دی. ستاسو په نظر والی دومره هڅو سره سره بیا هم تاوتریخ د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ډیر دی، او څه کول پکار دي چې دغه تاوتریخوالی ورو ورو راکم او بیخي له منځه لاړ شي؟
د بخش آگاهی هم امی کار زیاد شده. در تلویزیون میبینین که سر وضع خانوما، سر حقوق خانوما، حقوق اطفال.
در اما پوهاوی پا برخه که کار دیده. پرسنوی که تلوینو چیه در خوزو او ماشومانو در حقونو او در بشری حقونو پا برخه که اما پوهاویشته. هاگه بنسطونه چی خوزو تا کار کوی خپله حتی کوی. تل چی او رو که یو خزا پا غور یا نورو لرو پرتو ولایتونو که ورسر ظلم کیگی، تل زمگل دفتره یا مشاوره لخوزو چارو وزارت سره با تماس کیگی. وینو چی د خوځو وزارت ټولو ولایتونو ته استازي لیږي او هڅه کوي ځانمنه خزا یا جلې کابل ته راولي، تداوی کوي، مدافع وکیل ورته نیسي او نورې مرستې ورسره کوي. هغه بنسټونه چې د خوځو د حقونو لپاره کار کوي تر خپل وسه د خوځو لپاره کار کوي. زه پوهیږم چې د خوځو چارو له وزارت شکایتونه ډیر دي، خو دا یو پالیسي سازه وزارت دی او اجرایی صلاحیت نه لري. دوی فعالیتونه محدود دي، دوی ته صلاحیتونه نه دي ورکړل شوي، یوازې په ځینو مسایلو کې د رای ورکولو حق ورکړل شوی دی. زما په نظر کې میرمنې غواړي چې ښځو چارو وزارت ښه کار وکړي، باید سره همغږي شي او وړاندیز وکړي چې یاد وزارت اجرایی صلاحیت پیدا کړي. که فکر کوي چې یو قوي وزارت ولرو، باید د فعالیت امکان ولري.
باید انمی صدای خانوما بلند شوه که ما یک وزارت قوي باید باشه که امکانیت فعالیت داشته باشه.
مننه اغلی غنی را بشو بلی پختنی تا د افغان خزو پر وړاندې بل اساسی ستونزه دا ده چې دوی د کار په محیط کې مسؤلیت نه لري، جنسیتي تبعیض سره مخ دي، او په ځینو مواردو کې له جنسي ځورونه سره هم دوی مخ کیږي. ستاسو په نظر د دغه ناوړه پدیدې د لمنځه وړلو لپاره څه باید وشي؟ خپل مېرمنې څه کولای شي او اړوند ادارې په دې برخه کې څه مسؤلیت لري؟
علی که میبینین مثلا دا اخبارا از امریکا میبینین که البته یکی از پیشرفت‌ترین کشور دا دنیا، چه کم مشکلات خانوما همونجا پیدا میکنن.
اوس چی پا ورسپانو که وینو پا امریکا که چی یو پر مختلله هیواد دی، خزی پا کارزای که ستونزی لری. در ډول ستونزې په ټوله دنیا کې شته. زما په نظر حل لارې دا ده چې حکومت کولای شي د کار په ځای کې یو شمېر مقررات پلي کړي، خو تر کومه چې ماته معلومه ده دغه مقررات هغه څه چې لازمه ده نه تطبیقیږي. ما په افغانستان کې څو لسیزې ژوند کړی او ډېرې تجربې مې حاصلې کړې دي چې په کار ځای کې باید ښځې له نارینه و همکارانو سره څه ډول چلند وکړي. زه ښځو ته ځینې سپارښتنې او مشورې لرم. تاسو چې کله کار ځای ته ځئ، تل ځان ته احترام کوئ، سمې او منظمې جامې اغوندئ او تل خپل کار ته پام کوئ. هغه مسؤلیت چې تاسو ته سپارل شوی هماغه ترسره کوئ. هر چا سره خبرې او خندا مه کوئ، ځکه دفتر د کور په شان آزاد نه دی. ښځې باید دا مقررات ولولي چې په دفتر کې له نورو سره څه ډول رویه وکړي او له دوی سره باید نور څه ډول رویه وکړي. ځینې ښځې زما دفتر ته راځي او له دې بابته شکایت لري چې له ما سره په دفتر کې ناوړه چلند کیږي، خو زه ورته وایم چې تاسو باجرته اوسئ او په دې خبرو مو حوصله مه بایلئ. هر دفتر د جندر یو ریاست لري. که ستونزه وه کولی شي هلته شکایت وکړي. زه پوهیږم چې دا دومره اسانه نه ده، خو ورو ورو به حل شي او د ښځو ونډه به زیاته شي. په دې پوهیږم کله چې یو څوک جدي وي خلک هم ورسره جدي وي.
من میفهمم که ای آسان نیست، ولی میفهمم که ای حل میشه وقتی تعداد خانوما زیادتر میشه. ولی یک چیز است که آدم که جدی میباشه مردم با جدیت او را رفتار داره.
آقای غنی، لکه طول تا چی معلومه ده په افغانستان کې ډېرې داسې مېرمنې هم شته چې لوړې زده کړې کړې دي، د رهبرۍ په سطحه د کار وړتیا لري، خو تر کومه چې لیدل کېږي اوس په کابینه کې یوازې دوه ښځینه وزیرانې دي. پارلمان کې هم سلب صلاحیت کېږي یا د باور رایه نه ورکول کېږي چې ښه مثال یې څه موده وړاندې د معدن او پټرولیم وزارت ته نوماند نرګس نهان ده چې له پارلمان نه د باور رایه وانخیستله. ستاسو په نظر ولې د رهبرۍ په سطحه کې د مېرمنو ګډون کمرنګی دی؟
که اگر خانم لایق است و کار میتونه کنه باید برایش داده شوه.
زما نظر دا ده چې که مېرمنې وړتیا لري او کار کولی شي باید وخت ورکړل شي. دا چې پارلمان ښځینه نوماندو وزیرانو ته رایه نه ورکوي یا هغوی سلب صلاحیت کوي، دا د هغوی خپل کار دی. خو زه باید یوه یادونه وکړم چې څه موده وړاندې افغانستان ته ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو پلاوی راغلی و او هغوی له موږ څخه وغوښتل چې د افغان میرمنو د پیاوړي کولو په اړه یو پریزنټیشن وړاندې کړو. موږ یوه ورځ وخت درلود او 50 میرمنې راسره وې. وروسته د وخت د کموالي له امله ولس میرمنو په ګډه کار وکړ او پریزنټیشن یې برابر کړ. دوی د خپلې وړتیا او جرات پر اساس ثابته کړه چې افغان ښځې له هیچ چا کمی نه دي، کولی شي د هیواد په رهبرۍ کې ګډون وکړي. په هغه غونډه کې افغان میرمنو زه ډېره سر لوړې کړم او ډېر ویاړ مې وکړ چې افغان میرمنې ډېرې پوه او زحمت کشه دي چې کولی شي لوی مسؤلیتونه هم پر مخ یوسي. افغان میرمنې ډېره اوږده لار په مخ کې لري او زما په نظر دو دوی راتلونکی ښه او روښانه ده.
ما فکر میکنم که آینده خانمای افغان بسیار خوب میشه.
نیمه نړۍ د افغان ښځې د ژوند رښتینی انځور.
میرمن غنی، د پروموت یا د ښځو د ظرفیت لوړولو د پروژې په اړه ستاسو نظر څه دی؟ څه انګیزه باید شوه چې دغه پروژه پیل شوه؟ ډېری خلک نیوکه کوي چې پروموت هغسې چې لازمه ده د ښځو لپاره کار نه کوي، او داسې هم ویل کېږي چې پروموت پروژه ستاسو په واک کې ده. په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
شما میفهمین که کشورهای خارجی بسیار سر مسئله خانوما تمرکز دارد.
تاسو پوهیگی چې بهرنیان د ښځو په مسائلو کې ډیر تمرکز کوي. یو څو کسان په واشنگتن کې راټول شول او د پروموت پروګرام ډیزاین کړ. خو بدبختانه باید ووایم چې په دې پروګرام کې د افغان ښځو له تجربو او مشورو چندان ګټه نه ده اخیستل شوې. زه ډیره خوشحاله یم چې تاسو مانه د پروموټ په هکله پوښتنه وکړه. باید دا خبره هم واضح کړم چې اکثره خلک فکر کوي چې پروموټ زما پروژه ده، خو دا خبره غلطه ده. پروموټ د امریکایانو پروژه ده، ما پورې اړه نه لري، او ما یوازې د افتتاح په مراسمو کې ګډون کړی و، او ما دا سپارښتنه ورته کړې وه چې تاسو د افغان میرمنو لپاره ښه کار وکړئ او په نیمه کې مه پرېږدئ. تر کومه چې ماته معلومه ده، پروموټ $250 میلیونه په لګښت د 5 کلونو لپاره یو پروګرام دی چې نږدې 80,000 میرمنې به پکې روزل کیږي. دا چې پروموټ څو برخې لري او هرې برخې ته $50 میلیونه ځانګړي شوي او 50% بیرته د بهرنیانو جیبونو ته ځي. زما په نظر دغه پیسې بسنه نه کوي، او بل دا چې خلکو ته دا ډیره غټه پروژه ښودل شوي، خو په حقیقت کې دا یو وړوکی پروګرام دی. زما په نظر دا پروژه ځکه ارزښمنه ده چې نجونې او میرمنې راټولیږي، له یوې بلې سره خپلې تجربې شریکوي او په ځینو برخو کې روزل کیږي. خو عیب دا دی چې دغه نجونې چې کله فارغېږي، دوی ته دا ذهنیت ورکول کیږي چې تاسې حتماً کار پیدا کوئ. ځینې دغه نجونې چې له پروموټ څخه فارغېږي او کار ورته نه پیدا کیږي، زیاتې زما دفتر ته راځي او شکایت کوي چې موږ ته کار نه پیدا کیږي. زه بیا دوی ته مشوره ورکوم چې تاسو یو څه زده کړئ، ټولنې ته مو وګورئ، حتماً تاسو ته د کار زمینه مساعده ده. خو اوس د کار پیل ده، باید حوصله ولرئ، هڅې وکړئ او په دې ځان پوه کړئ چې د ټولنې اړتیا څه ده، او کله چې بیا فارغ شي او کار ورته نه وي، بیا نو دوی مایوسه کیږي. خو میرمنې باید خپله هڅه او هاند وکړي. هیڅ وخت دې ته په تمه نه وي چې بهرنیان به راځي او دوی ته به د کار زمینه برابروي، بلکې دوی خپله باید نوښتونه ولري.
باید که خلاقیتشان ابتکارشان احیا شوه.
میرمن غنی ډیر زیات مننه کوم دا چې موږ ته مو وخت راکړ او د نیمې نړۍ خبرونې له لارې مو د افغان ښځو د ژوندانه په اړه خپل نظر څرګند کړ. ډیره مننه.
شکر از شما. بسیار خوب.
نو اوریدونکو د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وا کا غواړی مختلفونه راوستوي د پوسټ باکس پته مودا دی په کابل کې 1411 کندهار کې 22 جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 تر بیا مو په لویو بخون کې الله سپارم خې چاره.
اچار اچار اچار
د تشه اچار
د ګوره اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا
خوګو اوریدونکو سلام، خدای مو خوښ لره، خو په دې شرط چې پیدا یې کړی، ځکه دلته خوښي داسې ده لکه برق چې له هزاره غیر زر ډیر وي. اوس خو لا خلک وایي چې برق مو له کوم دښمن سره ائتلاف نه وي کړی، کنه داسې د بې وخته تګ او راتګ عادت خو یې نه درلوده، او کله کله خو لا په ساعتونو لا درک هم شي. د خپرونې په پیل کې مو له یوه نوي ائتلافه خبروو. اوس خو هر ورځ یو نوی ائتلاف جوړیږي، لکه پخوا به چې ګوندونه، انجیوګانې او بیا شرکتونه جوړېدل.
حاجی صاحب خبر شوی؟
نه، پس چی؟
د شانواز دوی د کوڅې مشرانو ائتلاف کړی.
څه وخت؟
پرون سره غونډ شوی وو. شانواز په خپله میهمانخانه کې ډوډۍ ورته کړې وه.
ښه.
هو، غریب ګل ویل چې دا ائتلاف یې د مونږ په ضد کړی دی.
د څه دپاره؟ ولې مونږ څه کړي دي؟
وایي لال باز ویل چې د دې کوڅې خلک به کډه کوو او خپل کورونه به لویوو.
یعنې چې غواړي مونږ کډه کړي او زمونږ کورونه له خپلو کورونو سره یو ځای کړي او لوی یې کړي. ها،
ولې هغه د سکندر دوی د کوڅې په هغه بل وار ائتلاف کډه نه کړل؟ دوی ته یې خوند ورکړه.
دا خو رښتیا وایې، خو دا ووایه چې مونږ څه وکړو؟ داسې لاس تر زنې کېناستل هم ولاکه په کار وي.
زه وایم چې خان میر او د زیړګل ادی به هم پکې کینو. لومړی به په خپل منځ کې ائتلاف وکړو، او بیا به د لوی او کږي کوڅې مشران هم راغونډ کړو او له هغو سره به ائتلاف وکړو.
رښتیا وایې چې ائتلاف ائتلاف مات نه کړو، بل ډول نه کېږي. ویرېږم چې آخر به مو وچ ډاک ته کینوي.
همدا اوس هم کینول یو یو ځل ائتلاف وک وای په دې لن به د بل چا موټرونه نه پریدو بل ځل ائتلاف وک وای دلته پرته لموک بل څوک دوکان او هوټل نشي جوړولای چې دا هر څه خپل کړ بیا د کوچی د خلکو د پازابولو لپاره ائتلاف وک او هغه یې کړه کړل دا ځل یې موږ تم لا تړلې ده
نه نه دا ځل نو نه پرېږدم دیو پر ځای به لس ائتلاف ورته را جوړ کړم چې له ائتلاف مې زړه نه وي ورتور کړی بیا مونو اجی مبولا زورشه خان میر او د زیړګل ادی را ولا چې هم دا نن خبر یو طرف کړو ګورې له موضوع خو خبر یې کنه
او او
او خبر یو چې ائتلاف را تکړی
او
دوی مرسته هم د پاس کو چې د خلکو فکر کړی دی دا سه جواب ورکو چې له ائتلاف یې زړه توسه
خان میر خان ته په کې سوای
یا راجی صاحب زه خو هم دا ائتلافونه داسې راته نخ کاری لکه یو کپن اسوار غوندي چې خلیته واچي ائتلاف به جوړ کړو او اول به موټرونه او دوکانونه ور بند کړو دوی خپل موټرونه او دوکانونه ماست کړی دي
د مام هم دا خوخه ده چې له ائتلاف وروسته موټرونه او دوکانونه ور بند کړو او پر ځای خپل دوکانونه جوړ کړو دا څو کال دوی جوړ کړی وو ل دوی وروسته مون جوړو
ګورئ تاسو ډیره تجربه نه لري مو چې به په کلی کې له کومې شل سره جنگ وکړ نو لاړه به د کلی له نورو شل سره به مو خوري پیل کړه او چې کله به مو هغوی د ځان کړې نو هغه یوه به یوازې پاته شوه او په زاره زاره به خپله غلطي ومنله او توبه به یې وایسته چې بیا به داسې بد نه کوو نو موږ باید د لوی کوڅې د کږې کوڅې پاس کوڅې او بندې کوڅې له خلکو سره ائتلاف وکړو بیا به یې وګورو چې څه کېږي
د زیړګل ادې نظر مې د سل په سلو کې خوښ شو همداسې کوو د خیره لا لا څه خبره ده
حاجي صاحب لال باس خو د شانواز له ائتلاف وتلی او دلته راغلی چې د موږ په ائتلاف کې شامل شي هغه وایي چې یو موټر او یو دوکان مې پرېږدی نور چې هر څه وایې منم یې
پام چې په تیر نه وځئ ورته ووایه چې نه د دوکان پرېږدو او نه د موټر زه کړې د بل چېرته بار کړه
ائتلافي متلونه
وی بد ائتلاف په بد ورځ پکاریږي
وی ائتلاف ائتلاف لره څوکۍ به دې خوندي وي
وی که د دښمن کمزوری هم وو تا بیا د ائتلاف ورته نیسه وی د بې امنیته ملک لپاره دوه درې ائتلافه پکار دي
وی چې نه لري پیسې نه د ډله جوړوي او نه ائتلاف وای چې نه لري سړي هغوی به هر وخت ائتلاف کوي
وای چې ائتلاف نه ورسره کوي تخریبه وخوې ما او اوس مو یو واده ته بیایو او د ورخطا زوم له ایجاب قبول نه مو خبرو کله چې سړی ورخطا شي داسې هم ترې پیښیږي
لکه پام دی وی چې د نکاح تړلو پر وخت ملا صاحب درته وایي چې دغه پلانۍ د پلانی لور چې په دغه نامه او نسب بله لور نه لري د ذکر شوي مهر په مقابل کې د تا قبوله وه او قبوله دې کړه نو ته به په ځواب کې ورته وایي چې هو قبوله مې وه قبوله مې کړه او قبوله به مې وي
او که دا مې ورته ونه ویل
دا اتمی دا اولی وانیه ضرور بوایی زکه چه بیادی نیکانه کیگی
ویلی سخت ندی؟
نه چه سخت دی؟ دری کلمی دی لام دا او سای لزان سر تکرار وا چیری دی نشی؟
سامه دا لزان سر باید تکرار کرم قبوله می وا قبوله می دا او قبوله با می وی قبوله می دا قبوله با می وی قبوله با می کری لکه چی غلط شم قبوله می وا قبوله می دا او قبوله با می وی
دا سر زن سر لگیه قبوله می وا قبوله می دا دا تو ما نلری
ده نکاح پر رازی را باندی وایی ما ویل چی تایار می ارتزده وی کنه
تم خلاصی ده دریتو که ویل چی دی چی دومره گردانی که وی
ده تازده دی
و وای زوم وای چې قبوله می وا
قبوله می ده او قبوله بمی وی
تا له چاز دکړه
از چې وړم نکا تړلو ته ډیر اتلم از کاغه وخت به بیا په زوم پیسې شیندلې او موږ بره ټولولې هغه وخت می دا خبرې زده شوې دي
له ما هیریږي داریګم چې بل څومونه وایم
له تا شکم نشته د مرغی قدر دې زړه دی ورخطا کیږي
خانزوما بچو تیاری؟
قبول میکره، قبول دیکره، قبول بشی، قبول میکره
لکه چوانی نوریدن؟
ملاسب ما توایی؟
او، نکا با وطرو
خسایی ده ملاسب، خیلی
داغ بی بی بلا نستا چه ده میواگو لور ده او پا ده نام او نصب بلا لور نلری ده ذکرشیوی مهر پا مقابل که تا قبول کړی وا او قبول دکړه تا قبول کړی وا او قبول دکړه تا قبول کړی وا او قبول دکړه
تا قبول کړی وا او قبول دده تا قبول کړی وا او قبول دده قبول به دي شي
ما نه تا
سړی ورخطا دی مې کوي
خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور هارون ګلزاد ستاره امینی صادق سپینغر رڼا هوتک او زه حسین حکمت کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دادی کابل 441 کندهار 22 خوست 1 کندوز 1 او جلال آباد 3